یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند الله شمشاد زدران سره چې تخنیکی همکاري را سره کوي هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو خو پیل خبرونه کو اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي
ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې تر لس زره زیات ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت وایي پر جماعت الدعوت او فلاح انسانیت مرستې باندې بندیزونه لګولي دي او د عراق د بیا رغونې لپاره د دېرش میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د خبرونو تفصیل ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړو له امله تر لس زرو زیاتو ملکي وګړو ته مرژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتو د بشري حقونو د دفتر له لورې په کالني راپور کې چې نن خپور شوی د وژل شویو افغان ملکیانو شمیر 3438 تنه او د ټپیانو 15015 تنه ښودل شوی دی. د راپور له مخې که څه هم دا شمیرې د 2018 کال په پرتله په سلو کې نهه کم دي خو وایي چې په ځانمرګو چاودنو او نورو بمي چاودنو کې ملکیانو ته مرشوبله زیاته اوښتې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامه چې یا ماموتو د ځانمرګو بریدونو له امله ملکیانو ته د اوښتې زیان په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وویل چې په دې ځانګړې توګه د خلکو د استوګنې په سیمو کې له توپیر پرته د ځان وژونکو حملو په ګډون د چاودیدونکو وسیلو کارولو ډیر خواشینی کړی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر زید رادل حسین ویلي چې د افغانستان خلک د هر کال په تیریدو په ناامنۍ او ډار کې ژوند ته دوام ورکوي. وسلوالو طالبانو پرون په یو لیکې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستانه ووځي. په دغه سرخلاصي لیکې طالبانو د امریکا د خلکو چارواکو غیر دولتي مؤسسو او د کانګرس د سوله غوښتونکو غړیو په نوم استولی دی. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان او امریکا ولسمشرانو وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نه کوي خو طالبانو په دې لیک کې د سولې وړاندیز کړی دی. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه پورې د دغه لیک په اړه څرګندونې نه دي کړي خو له دې مخکې په کراتو په دې ټینګار کړی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ او مالکیت وي. د افغانستان ولسمشر د ویان دفتر د افغانستان د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د طالبانو د دغه نوي وړاندیز په اړه ازادي رادیو ته وویل
هر ګروه کې دست به جنایت علیه مردم
دی وایي هر ډله چې د خلکو پر ضد جنایت کوي ملکیان هدف ګرځوي او بیا یې مسؤلیت په غاړه اخلي له دغه ډول ډلو سره موږ هیڅ کله خبرې نه کوو. د طالبانو په لیک کې د پراخ بنسټه حکومت ژمنه شوې د نجونو په ګډون پر زده کړو ټینګار شوی ظاهرا نه د واک د ویش خبره رد کړې او ویلي دي چې دوی د حکومت د جوړېدو حق لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به د زیمبابوې سره نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه نیټه ترسره شي.
تر اوسه پورې د دې لړۍ په ترڅ کې دواړو خواوو درې ورځنۍ مسابقې کړې دي چې په دوو کې افغان لوبډله بریالۍ شوې او یوه زیمبابوې ګټلې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاحي انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د واکمن مسلم لیگ ګوند ویان صدیق فاروق پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
جو ادارې انہوںنے تعلیمی ادارے اور دوسرے مختلف
کومې تعلیمي او نوري ادارې چې دوی فعال کړې وي حکومت د هغوی کنټرول په لاس کې واخیست همدارس د هغوی پر بانکي حساب بندیز ولګید. ښاغلی فاروق زیاته کړه چې د نړیوالو فشارونو له امله دا بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه یا مالیه وزیر سټیف منوچین وای د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غچ کې پر یو شمېر روسی پانګوالو نوی بندیزونه لګوي. منوچین پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې مالی کمیټې ته په راپور کې وویل دوی پر دغو بندیزونو فعالانه کار کوي او په لنډ وخت کې به یې عملي کړي. او امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه ښوونځي پخواني زده کوونکي چې له ښوونځي ایستل شوی و په ډزو لږ تر لږه 12 زده کوونکي او لویان وژلي دي. دا پیښه تېره شپه د فلوریدا ایالت د پورکلند د سیمې په یوې لیسې کې وشوه. حمله کوونکي 19 کلن نیکولاس کروز نومیږي چې د نامعلومو دیسپلیني دلایلو له امله له ښوونځي ایستل شوی و. د برودوارد کاونټي د سیمې د پولیسو مشر سکاټ اسرائیل په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه له ډزو وروسته په خپل ځان پولیسو ته تسلیم کړی دی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړئ پیدا کړئ. بلاندی با په خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرګ شو بل لس سلنه کم شوی وقو په هوایی حملو ډلې یزو بریدونو او انتحاری حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په دې موضوع د ملګرو ملتونو یو رپورټ نن خپور شوی دی. د دې رپورټ جزئیات به در سره شریکو. دا چې په افغانستان کې رښتیا هم د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلو لورو څومره اقدامات کړي دي او څومره ممکن دي په دې موضوع د سیاسي چارو له یو کارپو سره مرکام لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي کچېری سربیا غواړي د اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کوسوو خپلواکي دي په رسمیت وپیژني. همدارنګه اقتصادي خبرونه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کو. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي په 2018 میلادي کال کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله لس سلنه کم شوی وه خو په هوایي حملو ډله ییزو بریدونو او انتحاري حملو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامی شي ماموتو د ملکی وګړو د مرګ ژوبله په اړه د یوناما د کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله وحشتناک او ویرونکې بللې. د یوناما د رپورټ له مخې په 2018 کال کې لسو زرو ډیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وختي چې 2/3 ملیون طالبان او داعش او 40% هغه د حکومت پلو ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ملکی وګړو ته د حکومتي ځواکونو لوري تر هغې کمه مرګ ژوبله وختي چې یوناما یې په اړه وایي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې دی او نور تفصیل به له واورو.
بلیان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو محترم اوریدونکو ته. نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د 2018 کال د ملکی وګړو مرګ ژوبلې په اړه خپل رپورټ له رسنیو سره شریک. په دغه رپورټ کې یو ځانګړنه پکې دا ده چې تقریبا لس سلنه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله په 2018 کال کې د داعش وسلوالو لخوا اوښتې ده او 2/3 تلفات چې اوښتې دي د یوناما د رپورټ پر اساس طالبانو او داعش دغه تلفات دوی عاملین دي او 40% حکومتي ځواکونه. ښاغلی اماماتو په افغانستان کې د ملکی وګړو مرګ ژوبلې او همداراز د انتحاري حملو په اړه د دې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده او دوی ویل چې که ملکی تلفات له هر اړخه وي او له هر لوري اوړي په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي او دوی ته د منلو نه دي.
The key finding in the report is that more than 10,000 civilians have died or were injured as a result of the conflict in 2017. The majority of civilians killed are the consequence of attack by anti-government elements, and this includes not only the Taliban.
په 2018 کال کې د ملکی وګړو مرجولي په ریپورت کې یو بل موضوع دا چې په انتحاري حمله او ډلیز بریدونه دا چې زیات شوی اکثره غي په جمعهتون او مقدسو ځایونو کې چې د یوناما په ریپورت کې راغلي 1500 کسانو ته لامدې قبل مرګ ژوبله وخت ده. یوناما وایي چې په ټولو د جګړې په خېلو خو غک کوي چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي او په مقدسو ځایونو بریدونه او همدارس ډلیز بریدونه او ل عام ملکی زیونو څخه د پوزي اهداف په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. همدارس د افغانستان دفاع وزارت ویان بیا د یوناما د راپور د خبرېدونه ورسته یوې خبري غونډې ته هغه مشل سلنه چې د یوناما په خبره ملکی تلفات د افغان حکومتي ځواکونو لپاره وخت دی. د غشمیر دوی ویل چې کڅم د یوناما ریپورت په مکمل توګه نه رده وی، اما هغه شمیر چې له دوی سره شته ده چې د افغان ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته څومره مرګ شو بلاوختی ده، هغه شمیره د یوناما له شمیرو سره په ټکر کې ده. دوی ویل چې افغان حکومت په ټوله معنا هڅه کوي چې د ملکی وګړو ژوند او د دوی خوندیتوب ته جدي پام وکړي او دا د ولسمشر غنی او لارخونه هم ده او په دې اړه باید ولس ډاډه وسی. بلیان سه
ډیر زیاته مننه کوو حدیث پردیس له تاسو نه. زموږ بل همکار یوسف خان زدران په همدی موضوع له های ګل سلیمان خیل سره مرکه کړې ده. دا مرکه به وورو.
نو طالبان خو اوس موږ تاسو فکر وکړو طالب په مخامخ جګړه کې خو دوی مات شوي دي، هغه قوت نه لري چې دوی مخامخ جګړه وکړي او لپاره دې چې جهان ته ځان خود لوي چې موږ هم حضور لرو موږ هم برلاس یو. دوی انتحاری حمله ته دوی مراجعه کړی، انتحاری حمله صرف د ځان خودل دي او وکم چې د مخامخ جګړو کې موږ تلفات نه لرو، ولې په انتحاری جګړو کې انتحاری عملیاتو کې موږ ملکی تلفات هم لرو. په انتحاری حملو کې دا تفکیک هم نشي کېدای چې کدوی فرضاً د یو نظامی کته ته دوی چې حتمان ترڅو چې هغه اصل کې ته مرکز ته ننوځي په دروازه کې دوی انفجار ورکوي، هغه کې ملکی خلک هم طرف ته عمل لري.
خو سلمان خیل صاحب، یوناما وایي چې د دغو ملکی تلفاتو مخنیوي یعنی ممکن دی خو که لازم دقت وشي او دلته تعهد موجود وي، بل اخر دغه تعهد دقت څه کېدل شي؟
ګوره زدران صاحب، دوه شرط. یو په انتحاري حملو کې دقت نام مشکله ده چې دقت وشي
په ټوله کې په جګړه کې په روانو جګړو کې چې د تیر کال رئیس دوی ثبت کړی دي هغه ارقام ته دوی اشاره کوي. په دغو جګړو کې چې د ملکی تلفاتو مخنیوي شوی وي نه څه ممکن دي؟
ولی ممکن دي. یو مثلا دا چې ملکی تلفاتو کې چې د افغانستان دولت کوم عملیات کوي، دوی باید هغه هدف دقیق پیدا کړي او دوی باید هغه کوردینه کړي د خپل د استخباراتي او کشفي کتابو سره ارګانو سره باید دوی تثبیت کړي، بعد له غنه دوی دقیق عملیات باید وکړي. او کچې د دوی کوردینه ونه کړي د امنیتي ارګانو سره دوی امریکایان یا د افغانستان دولت کوردینه نه کړي، شریک نه کړي او نتیجه راونه باسي په خپل سر، هر څو په خپل سر دا حمله وکي تبان د ملکی تلفات زیاتی کی په هوایی بمبار کې هم دا خبره ده د دولت یا ولایدا ما
بل یو وختنه چې تل متراکیږي چې په جګړو کې خېل خواوې د جنگي قوانینو ته احترام ولري، ممکن دا د ملکی تلفات تر ډیره مخه ونیسي. فکر کوي چې دغه تلک څه پام شوې دي کنه دا به احترامي یا ملکی تلفات مرجوب الله په ډیره دوده
قوانینو ته رجوع نه ده شوی. قوانین په نظر کې نه دینول شوی، نه د افغانستان دولت د خپل قوانین په نظر کې نیول شوی دی، هغه طالبان مخالفو قوانین پیژني هم نه قوانین، نو نه امریکایانو قوانینو د افغانستان قوانینو ته مراجعه کړې ده. لکه موږ په تاسو ولیدل چې د کومو ځایونو چې بمبارد کوي په وادو بمبارد کوي بیګناه خلک مري، لکه قوانینو ته در حال کې چې قوانین دا نه ایجابوي ته په جهاتب د تثبیت کړی نه وي، نقطه معلومه کړی نه وي او بعد هغه عملیات کوي او کوردینه کړی دی نه وي، نو دغه قوانینو ته جدي توجه نه ده شوی. که توجه جدي ورته وشي حتما ملکی تلفات صفر ته راوړي.
های ګل سلیمان خیل چې د ملکی تلفاتو په اړه او په دې برخه کې د یوناما د ورستی ریپورت په اړه خپل نظر څرګندو. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:15 دقیقې شوې. په مخکې سوې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري سو د غنمو د افاتو د مخنیوي او حاصلاتو د ډیرېدو لپاره د نږدې 40 میلیونه ډالرو په ارزښت یو نوی پروژه پلې کړي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل د دغه پروژې لګښت امریکا متحده ایالاتونو پرختی ادارې له لوري ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د یادې پروژې کارونه عملا پیل شوي او دا مهال په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار کې تر یوه حده پلې شوي دي. دوی وایي یاد پروژه به تر 2022 میلادي کال پورې دوام وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي په افغانستان کې د پانګونې لپاره په دې وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ګډې پانګونې په هدف له دغې خونی سره د هندي، ایراني، ترکیې او یو شمېر نورو هیوادونو اړیکې پراخې شوې او هڅه کوي چې په افغانستان کې پانګونه زیاته کړي. نوموړي وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شي د بهرنیو هیوادونو پانګوال به زړه ښه کړي چې افغانستان کې خپله پانګونه ډیره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریځو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه راواخلو، یو نړیواله مسله څېړو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې سربیا غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای شي نو د کاسوو خپلواکي دې په رسمیت وپیژني. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي، همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، اول خو ستړې مشي، بیا کداره ته وایي چې آیا دا نوی شرط دی چې سربیا ته ایښودل شوی که تر دې وړاندې هم د اروپایي ټولنې په ځانګړې توګه د جرمني مشرانو ورته څرګندونې کړي؟
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګابریل پنون کوسوو ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له صدر اعظم سره یو ګډه خبري غونډه درلوده او هلته پر سربیا د شرط کښېښود چې که غواړي له اروپایي ټولنې سره یوځای سي نو البته چې د خپلو قوانینو جوړول او اصلاح کول باید په لومړي سر کې وي. خو ګابریل ویل چې اروپا ته د تک پر لارې د کوسوو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندل یو عمده او طبیعي شرط دی. ګابریل وایي د لومړی ځل نه دی چې په کوسوو کې دا خبره کوي، بلکې وایي د سربیا چارواکو ته هم دا پیغام رسولی دی. کوسوو چې د سربیا یو پخوانی ولایت و، لس کاله وړاندې د خپلواکۍ اعلان کړی دی. البته دغه هیواد اوس چمتووالی نیسي چې د فبروري پر 18 نیټه د خپلواکۍ د اعلان لسمه کلیزه ولمانځي.
دا راته وایي چې آیا بلګراد تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي چې دا شرطونه مني نه مني؟
سره له دې چې 1500 هیوادونو د کوسوو خپلواکي منلې ده، چې په دې کې د اروپایي اتحادیې د 28 هیوادونو څخه 23 په دې ډله کې شامل دي. خو سربیا لا هم هیڅکله دې اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی. البته دا باید ووایم چې جرمني یو له لومړنیو هیوادونو و چې د کوسوو خپلواکي په رسمیت وپیژندله، ورسره امریکا، فرانسه او برېټانیا هم همغږي شول. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد به هڅه وکړي د اروپایي اتحادیې پاتې 15 نور هیوادونو چې لای دا اقدام ته مثبت ځواب نه دی ویلی دا کار وکړي. دا هیوادونه اسپانیا، رومانیا، قبرس، یونان او سلواک دي. ګابریل زیاته کړه چې د سربیا دا کار به منطقي وي، ځکه کوسوو بیا هیڅکله د سربیا یوه برخه نه سي جوړېدی. سربیا هیله لري چې تر 2025 میلادي کال پورې له اروپایي ټولنې سره یوځای شي. دغه هیواد دا تمه نه درلوده چې د کوسوو په رسمیت پیژندل به د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره دوی ته یو شرط جوړ سي. دغه راز د ملګرو ملتونو سره د کوسوو د غړیتوب غوښتنه د سربیا د پلویانو لکه روسیې او چین لخوا له خنډ سره مخامخ شوې ده. په کوسوو کې شاوخوا 1400 سربیایان ژوند کوي او دوی لا هم بلګراد د خپلې پلازمینې په توګه ګڼي او له مالي اړخه د سربیا لخوا تمویلېږي.
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ والی وسلوالو طالبانو د داعش ډلې او هغه کسانو ته چې د دولت د وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او یا هغوی تمویلوي ویل د ټولو حرکتونو او فعالیتونه څاري او په یو ځای کې به هم له امنیتي ځواکونو خلاص نه شي. رولان وري په دې اړه له کونړه تفصیل راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په څوکۍ ولسوالۍ کې جوړې شوې غونډې کې په ټول کونړ او په ځانګړي ډول په دیوګل دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو او د هغوی پلویانو ته خبرداري ورکړ چې د حکومتي کشفي او امنیتي ادارو د سار لاندې دي او په هیڅ ډول ترې نشي خلاصېدای.
هغه ته خبرداري ورکم چې د موږ د انزارو نه پټ دی، د دوی په کړنو د موږ کار روان دی. څه چې نن کو په کوم تلاش کې چې نن دی چې اډه کارته شي، اډه پورته شي، لرګی یې خواته پات شي، لرګی راووزي او څوک ته تمویل کا د چا سره وابط په دې رابطه لري، دا غرمانونه به مې ګورته یې هغه د ښه په خلاصو غوږو باندې ور.
والی وای هر څوک چې د ځنګل په څیر نوري ملي شتمنۍ لوټ کوي او په هغه د دولت وسلوال مخالفین اکمالوي باید په دې پوه شي چې یو ورځ به نیول کیږي او د ټولو خیانتونو حساب به ورسره کیږي.
تقریبا په شکل د اشکال په دغه جګړه کې دغه درې په نامنې کې په دغه مشکلاتو کې دخیل دي چې هغه ځینې مافیایي کړی دي، د لرګي وزنو قاچاقبر دي چې د هغې په دغه نامنې کې ګټه وه، خیر وه، یو د افغانستان ملي شتمنۍ تالا کړلې او هوسې هم تالا کوي او د بل طرفه تورستان تمویلوي. نن د افغانستان ملي شتمنۍ د دې په لاس تالا کیږي، په هغې باندې تورست تمویلېږي او د ما او تا د دغه مظلومو خلکو د وطن د دغه مدافعینو د وینې د تویدو سبب کی.
د کونړ والی په داسې حال کې په یاد ولایت او په خاص ډول د دې وګل په دره کې پرتو وسلوالو مخالفینو ته د نیولو او شړلو غواخ کوي چې دا درې ممیشته چې په یاد ځنګل لرونکو سیمه کې افغان ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په ملاتړ او د داعش یا اسلامي دولت وسلوالو یو بل ته مرچی نیولي چې یو ځل د دواړو خواو ترمنځ سخته جګړه هم شوې و چې په کې د داعش جنگیالیو افغان سرتیر و ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته و. د همدې جګړې لویری شاوخوا 1500 کورنۍ خپل کورونه پرې خودل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما ورپسې د ډرامې اړوند ژوندۍ بحث لرونن په دې غږی ګوچی په کلو لوري پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ولې ضروری دي او تاسو ورڅخه څه ګټه لیدلې. د خبرونه ته مخبل پیغامونه په 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره سر له وسره استول شي. دا شمیره ستاسو غږ په اوتومات ډول ثبتوي. شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. دستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو او هغه په بلخ ولایت کې د خزو په وړاندې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه دی. په بلخ ولایت کې د خزو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتیدو اندېښمن دي. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکوي چې په تیرو لسو میاشتو کې په مزار شریف کې د خزو په وړاندې 350 پیښې د تاوتریخوالي ثبت شوې. مجیب الرحمن حبیبزی په اړه ریپورت لري.
په بلخ کې د افغان ښځو شبکه په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو شکایت کوي او د یاد بنسټ مسؤلان وایي چې له مجازاتو څخه معافیت سبب شوی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاته شي. د افغان ښځو د شبکې مسؤله معصومه رحیمي وایي چې په ټولنه کې فقر، د ناامنۍ زیاتوالی، د کاري زمینې نشتون او له مجازاتو څخه معافیت هغه عوامل دي چې په بلخ ولایت کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات کړی دی. میرمن رحیمي چې یو خبری کانفرنس ته په مزار شریف کې خبرې کولې زیاته کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 350 پیښې په مزار شریف او 14 ولسوالیو کې ثبت رسیدلې. اغلی رحیمي په دې اړه وویل
اکثرا خشونتای فامیلی است که زیادتر در جامعه ما که لالا عمل شمه ما و شما می فهمیم که اما عرفانانات ناپسند در جامعه ما جامعه سنتی است و مرد سالاری است، جامعه مرد سالاری است که زنها زیادتر حتی در خانه در محیط خانه مسئولیت ندارن.
سرالدی چه در افغان خزو در شبکه مسئولان در تاوتریخوالی دیره پیخ در کورنی تشدد پیخ بولی خوبا بلخ ولایت که در خزو لحقون سخه مدافعان وایی چه در تاوتریخوالی در ترسرک دو پیخ کورنی تا نمنحصر کیگی او خزه لکوره در بانده و پا کارتایونو که هم در جنسی تاوتریخوالی قربانی گرځي. په بلخ کې د ښځو د حقونو فعاله کریستینا عزیزی وایي چې دې ولایت کې حاکمه سیاسي اوضاع او د نامنۍ موجودیت هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي پر پیښو ناوړه تاثیر کړی. کریستینا عزیزی وویل
نگرانی ما از این است که خشونت ها امروزه در افغانستان زیاد شده به دلایل گوناگون، اوضاع سیاسی و همچنان اوضاع اقتصادی که فعلا در افغانستان است، این باعث شده که خشونت ها افزایش یابد.
پمده حال که در بلخ د ښځو ریاست مسئولان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موجودیت تاییدوي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې 346 مورد تاوتریخوالی ثبت کړی چې پکې د قتل، په جبر ودونه او د وهلو ټکولو پیښې هم شامل دي. د بلخ د ښځو چارو مشره شهلا عدید وایي چې نسبت تیر کال ته د ښځو پر وړاندې په ترسره شویو تاوتریخوالو کې 10 مورد زیاتوالی راغلی. شهلا عدید وویل
در حدود 346 قضیه را ثبت راجستر داشتیم در ریاست امور زنا که بیشترینش 120 مورد هزی خشونت های خانوادگی بوده و متبقی از این بخش های حقوقی و 29 خشونت دیگه زعم هزی قضایا می باشه. مراجعه کردم و تقریبا فکر می کنم ده آمار هم سال و سال گذشته ده مورد تفاوت است.
در پداس حل که ده چه پا شمال زون که ده بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایی چه پا سرپل جوزجان فاریاب و سمنگان ولایتونه که هم ده نامنه لوجه ده خزو پورند ترتیخوال نسبت به خواهت مخبزیت دوده. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو، د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د آیا پوهیږي د رپورټونو له لړۍ څخه یو بل رپورټ چې اسمت څاروانې وړاندې کوي.
په امریکا کې څېړونکو داسې لرګینه دړه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د متحدو ایالتونو د مریلند پوهنتون څېړونکو د یوې کلکې مادې د جوړولو لپاره لرګو ته پناه یووړه او دا تخته یې جوړه کړه. څېړونکي د کلکو وسایلو د جوړولو لپاره د ټیټانیم له الیاژونو او یا د اوسپنیزو موادو له ترکیبولو کار اخلي، خو اوسپنیز ترکیبونه ډېر درانه وي. دوی لرګي دومره زیات سره وکوټل چې دا ډول دړه یې ورڅخه جوړه کړه چې تر پولادو لس برابره کلکه ده. د میریلند پوهنتون څېړونکي وایي چې لرګي ډېر په درد خوري او دوی هیله لري چې تر دې به هم کلکې دړې جوړې کړي. څېړونکو په وروستیو کلونو کې له لرګیو او پاڼو شفاف لرګي د اوبو فلترونه او سوډیم یونی بیټرۍ هم جوړې کړې دي.
دوستانو، اوس هم ستاسو له څو ټلیفوني پیغامونو څخه
ستاسو له پیغامونو
زدرجین شیدان د هلمند ولایت خبر کوم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم. هله نه دا ده چې د کوم وخت ازادي رادیو نشرات پیل کړی دی، د هغه وخت څخه د خلکو په ژوند خبرتیاو کې په معلوماتو کې غټ بدلون راغلی دی، بل خصوصا د عام خلکو چې هغه په غرو د شنو کروندو کې اوسیږي، ځکه چې دا هغه اصلحه او هغه اسباب دی چې هر ځای د سړي سره جی په هر وخت کې، که په موټر کې، که په سفر کې، که په خټه کې، که په بزګرۍ کې، که په کار کې، د سړي سره دا یو ځای. خو هیله مې دا ده چې ازادي راډیو خپل دغه پروګرام چې ازادي او اورېدونکي دا یو څه ډېر کې باره به د عامو خلکو اواز ته خلکو پورې ورسېږي، د خلکو اواز به ته عامو خلکو پورې ورسېږي. په عامو خلکو کې نور مطبوعات خاص کار نه کوي لکه انټرنیټ و بل و بل، دغه ازادي راډیو چې دا د عامو خلکو دپاره ده، عامو خلکو ته معلومات ورسېږي.
زه تورجان د فاریاب ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام او احترامات وایم. زه د ازادۍ راډیو څخه خوشاله یم چې زه شل کاله د خپل کور او وطن څخه لیرې وم. د ازادۍ راډیو په وسیله بیرته خپل وطن ته راغلم او بل دا چې د انصاف په لټه کې ستاسو زما سره ستاسو خبرنګارانو خبرې کړې. هیله لرم چې د مسؤلینو غوښتې هم ورسوي. دا ورځ تاسو ته او د افغانستان و ټوله اورېدونکو ته مبارکي وایم. سلام.
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار مستحق ته دغه پیغام پرېږدو چې د ازادۍ راډیو موږ ته ټولو رسنیو محترمه ده، ځکه چې موږ ته رښتیا ویل کوي، حقیقت وایي، رسنی چې ټول نیمای دروغ وای نیمای څنګه کې یاڅوک چې خبرې کوي په شکر څوک چې وته دا دروغ وای هغه وای رسنی نور د ګرد دروغ دیني دي دا ازادي راډیو چې دا تر ګرد مشت محترمه ده موږ د بل شي څخه نه خو موږ د لمن په ولایت کې خاص باندې دا راډیو څخه را خو د ازادي معلومات خو هر وخت مست صحیح معلومات راکې دا نور رسنی ګرد دروغ وای ځای په امان
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
دوستانو وسم مخکې له دینه چې یو کلی زرغونه ډرامه در وورو پام وکړئ د دې سات خبرونه ته
ملګری ملتونه وای په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د جګړې عمل تر لز روسیاتو ملکی وګړو ته مرشوب له اوشتیده وسلوالو طالبانو پرون په ویلي کې د امریکا له خلکو غوښتي چې پر خپل حکومت فشار راوړي چې له افغانستان ووزي تاکل شوه ده چې د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي لوبډلې سبا په شارجه کې څلورمه یوریزنی مسابقه وکړي د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې پر جماعت الدعوه ډلې او فلاح انسانیت مؤسسې بندیزونه لګولې دي امریکایي چارواکي وایي په فلوریدا کې د هغه شوانزي په خوانی زده کوونکي چې له شوانزي استل شوی وو په ډزو لشته لشه ولس زده کوونکي او لویان وژلې دي د امریکا د خزانه یا مالیه وزیر سټیف منوچن وای د امریکا د ولسمشر شې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په غش کې پر یو شمېر روسی پنګوالو نوی بندیزونه لګوي او په کووید کې د نړیوال کانفرنس برخوالو د عراق د بیا رغونې لپاره د 1.5 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه د مرسته پرون اعلان شو او عراقي چارواکو د 8.8 میلیارد ډالرو هیله لرله
دوستانو خبرونه ملاحظه رادیو نو اوریدل اوس هم یو کلی زرغونه ډرامه وړاندې کیږي ورپسې له یاد مباسي چې د ډرامې پر موضوع د کابل په سټډیو کې ژوندې بحث کیږي
یو کلی زرغونه
یو کلی زرغونه ډرامي خغو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو واوریدل چې د کلینیک د ریاست په مکتوب کې کلیوالو سیمو ته د روغتیایی ټیم د تګ غوښتنه شوې و اوس به واورو چې مولوي صاحب او د کلی خان دلاور خان پر کومه مهمه موضوع خبرې کوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام وعلیکم السلام مولوی صاحب ستړی مشه په خیر راغلی
عزت منوسی خان صاحب مهربانی وکړه کینا زهم داندې پر برسات در سره کینم ماشاءالله سبحان الله فصلنا خلق ډیر کله لیدی خدای جل علا شانه دې رحمت واوري او بارانونه وکړي شخه حاصل ورکی
امين امين مولوي صاحب امين خه مولوي صاحب پختنه دی ایب نه څنګه دی خو را پیخه وکړه
خان صاحب د زلم راته ول چې راشه دا زرغون زرغون فصلونه به مو ګوري او د خان صاحب خوږی خوږی خبرې به هم وري
خده وکړه
هم خرما او هم سوا خان صاحب او سیو پختنه
مولوی صاحب پختنه مره نه کوا رښتیا ما سبق نه دی ویلې اس نه چې په پختنه کې بند پات نه شم او
خیر دی خان صاحب په پختنه کې بندې دل عیب نه ده ښه ما دا ویل چې د ملک په معنا خو به پوهیږي
دا پختنه دې په څه پورې وکړه مولوی صاحب
دا مې ځکه ویل چې ډیر خانان د کلو ملکی هم کوي
نو ملک به مشره او خيار سړی ته وای نو کڅنګه
ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خبره ترې واحده پوری سمه ده باید دې چې د ملک په خياري کې اخلاص او صداقت هم وي شیطانی او چلول پکې نه وي
رښتیا وي
زکه چې ملک ملائکه ته هم وای ګوره
ملک ملائکه ته وای مولوی صاحب مقصد دې دې خبره نه څه ده
اصلي مقصد مې د خیر ده چې ټول خلکو ته پتیر از مون او تاسو کلیوالو ته مې خیر ورسیږي
زستاسو کلی ته د همدې لپاره راغلم چې خلک د خیر کارونو ته راوبولم او تشویق وکړم.
نو ته څه وایې؟ لمانه خو به د بی خیرې کوم کار نه شوی مولوی صاحب.
استغفر الله استغفر الله. نه نه خدای دې نکړي. خو هسې دا ویره را سره ده چې خدای مکه بې خیری ته دې مخه شي، چې پې خبر دې نه کړم بیا به زما غاړه هم بندوي.
ولا مولوی صاحب، د څه شي بې خیری ده؟
هسې نه چې خدای مکه خپل مال اوشته درته ماران لړمان او یا سور اور شي.
مولوی صاحب دا ته څه وایې؟ خدای مې د دې څه مال او داسې شتونه وساتي.
اللهم امین اللهم امین. اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خان صاحب ته به داسې وکړي چې له ګل محمد نه به د خپل قرض هماغه پیسې واخلې چې په قرض ورکړې.
مولوی صاحب خو ګل محمد مې د قرض پیسې دوه کاله خوړلې دي. دوه کاله دې دوه کالو کې به هغه زما پیسو ماته ډېرې نورې پیسې ګټلې وې.
زما اصل مقصد همدا دی چې دا د دوو کلونو ګټې چې غواړي دا سود دی، او سود په اسلام کې مطلق حرام دی. خان صاحب اوس خو به زما په خبره پوهېدلی وې.
واخزور لگه غلی سایه چه پا خبره سره پویشو نو گوره ایل کلینیک نه دانتاران یا قابلی در تا را غلی دی در دانتاری خبری در تا کوی ای
داده ترور بی بی طول ور تا غواگ غواگیو زمانم فاطمه ده روختیا پالایم دا بلا ملگرمی نسرین ده دا هم روختیا پالا ده وایم دکتر سایبه دوار استری مشای قدمونمو زمان پلیمو
لیمه دیجار، زه فاطمه از اینی سی مشوره در کهو چی پا کم خبرمونو پوهیگه پختنه و که سو سو زالی بایی در تاو وایو.
خانو، اول خبر داده چی تاس طول با دا پاکه و صفایه خیال ساته خپل زانونا، ماشومان، کورونا او دا کول لوخی کهو دی با پاکه و ستره ساته
که دا فاطمه خبر مو منلی نو نروغی با ندر نگدی کیگی.
وی ولی با این منو پا تمام دلور بزایده خو خبر بایده اسه منم لکه دخپل مور زکا چه ده گرد واتی خبر را تا کوی او خیاران وای چه روغا تا پاچایی ده پاچایی.
برو میشه تروره بلا خبر داده چه اوز ده جمی موسم ده ما شمان با تاوده ساته که پاک تاوده جامعه وروان نگونده ناروغان بشی.
بی غمه وسا دا خبر زمون د کورس معلمم کولی لمون نه پکې امتحان ما خسته چې دا سده نو اضافه ما امتحان در نه اخلو.
اخا دا وای چې تاسو او یا ما شومان ناروغان شي څه بکوي
ان کده ما شومان متبوه د تب ګولې به ورته راوړم
او کچیر ته د سر درد و یا موزکا او ټخای و د ټوخی او سر درد ګولې او شربت به له دوکان اخلو کنه خرو به د ګول غوندې به ورسره خکی.
نه نه ترور بی بی تا خدیجه ترور که په خپل سر دوا وخری او یا په ماشومان وخری دواړه به ناکام کم.
نسرین خوایی ګوری په خپل سر به دوا نه خری باید دې چې ناروغ ډاکټر ته وښودل شي
او ډاکټر چې تر ماینې وروسته کومه دوا ورته ولیکله هغه دوا په خپل وخت خورئ. هیڅ قضایي به پکې نه راولئ. زموږ په خبرو او مشورو پوهېدئ که نه؟
یاره خدای داد ګلیه په نس کې مې کلنګي چرګان بانگونه وی.
او په ناس که دی کلنگی چرکان بانگونه وی او کو 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 هم درسی موسا گولا تا تاوایا چه وچه میوه دی خوشیگی او کنا
دانو پختنه ده چنگه می نخوشیگی وایم پس مر مریم که بوجه گی وچه میوه یی وایم را وایخلا چه یو چارک دسترگو پر رب کی در تور ککم.
موسا گولا سادا گولا بادماشا اوز نداوه چی با وچه میوه کری تشای خوخیگی
دول
دول
ډول
دا د کوم سو دا خو په بوجه کې ډول وکنه وړوي لاسونه را وړوي
خوګنډیوال
دې څوک دا زه ولې نه پیژنم
ته پیژنې تر دا د پاستې غوندې غوا ګرانیز دې کا چې زه دې پات مشه زه یې نوم درته وایم
ښه وایې نو
زه دې پات مشه هغه خوږ ملګری مې چې واده یې نږدې دی و بوله نوم دی موسی ګل
وایم قربان دې شم دا چا ویله
دا خو نو ما یو چرت والی دی او یو ځای مې هم په نښه کړی دی
قربان
د پدموشه اوسې ځکه نه درته ووایم چې یو ځل خبره ښه پخه کړم بیا به هر څه درته ووایم
وی 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 وای له خدای داد ګل مې جار کې ته وای ښه ظالمه یو ښه د اتڼ نغمه خو په دې ډول کې ونیسه چې له دې میدانۍ نه درته دوړې پورته کړم سرپر یې راسه ګل دې واخله هی نور مشکوه ګل دا غونچه دې پستې نور مشکوه ګل
اسلام السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلالی هو دا خو دې چای راوړ ته صبر چې دا پتونس زه درنه ونیسم
خیر وسې اسلاما همدلته کېده ته صبر چې پیالو کې چای واچوم
نه نه ګلالی په پیالو کې به زه چای واچوم ځکه چې تا یې په ایښولو کې ځان ستړی کړی
وی دا څه وایې اسلاما د چای ایښول به څه ستړیا ولري
وایم جار دې شم ګلالی اوهو دا خو ساده چای هم نه دي د شیدو چای دې شولی یاره په رښتیا هم چې زما له زړه راځي ما ته د شیدو چای ډېر خوند راکوي
دارو دې شه اسلامه زه خو ستا خیال ساتم خو ته مې بیا کیسه کې هېڅ نه یې
نه نه دا څه وایې ګلالی زه چې ستا په غم کې نه شم داسې وبوله چې ډېر ناشکره باندې ادم وایم
وای اسلامه ته لکه چې خپه شوې مقصد مې دا و چې ما د معلمې د وظیفې خبره درسره شریکه کړې وه خو تا بېخي هېره کړې ده
بېغمه اوسه ګلالی په نوي تعلیمي کال کې به خامخا د معلمې وظیفه درته پیدا کوم
بې تا دې نه شم اسلامه خو زه بیا بلې خبرې ته په اندېښنه کې یم
کومې خبرې ته
زه وایم خان کاکا به مې معلمۍ ته پرې نه ږدي
یاره زه خو وایم چې تا به د معلمۍ خبره لا یاده کړې هم نه وي او پلار به مې اجازه درکړي هغه ځکه چې پلار مې د کلي له مولوي صاحب سره ناسته پاسته شروع کړې ده او مولوي صاحب هم د نر او ښځې په علم ډېر ټینګار کوي پلار مې هم دا نن سهار هم ورسره ناست وو
درنور دن کو السلام علیکم تاسو دی یو کلی زرغ غون درامي 229 برخه ته غواس اوس مو د نخ تاسو د نظر نخ پرونه ته ز یوسف زدران هر کلی کوم نن په دی غږی گو چې په کلیو او لری پروتو سیمو کې د روغتیاي مرکزونو فعالیتونه ولې اړین دي تاسو ورڅخه څه ګټي لیدلی او یا ورڅخه څه تم لري د روغتونونو او روغتیاي مرکزونو د اهمیت او کار پاړه دلته د کابل په لویدیز خوشحال مینه کې د ساخه روغتون لرئیس یونس زدران سره خبرې کوو د موضوع پر اساس درنور دن کو نظرونه هم را اخلو زدران سپ خبرونه ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه
مننه ژوند دې
خیر اوسې درنو اردن کو د خبرونه تاسو ته غږیز پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 یو شپږ شمیره راسیږي او تر څنګ یې کولای شي په 0 9 9 2 3 5 4 او 0 9 8 2 5 5 مخامخ هم را سره اړیکی ونیسي وړاندې په خبرونه کې تاسو نو بت راځي خو له هغه مخکې دلته یونس زدران سره خبرې کوو اکسب د روغتیاي مرکز نو د اهمیت پاړه باندې تل خبرې شوې دي خره کې زمونږ اوردون کې پوښي چې ولې فعالیت اړین دی ولې پر دې موضوع ډیر زیات ټینګار کیږي
مننه یوسف جانا په افغانستان کې خصوصا په لری پروتو سیمو کې کوم چې په ولایت پورې دي اکثرا زمونږ افغانان ورونه صحی کلینیکونو ته دوی د سرسای نه لري او مالی مشکلات د دې پڅنګ کې هم زیات دي یعنی کوم مریض وغواړي چې هغه خپل مثلا یو صحی کلینیک ته مراجعه وکي. په کلی کې یا په ولایتو کې لر پرتو سیمه کې خو هسې کوم کلینیک موجودیت نه لري، نو دوی چې مرکز ته راځي مرکز ته د تک دپاره دوی مالی مشکلات لري، نو په دې اساس هغه زیات مشکل چې دی تر څو چې دوی یعنی یو مرض دومره دوی زنډوي یعنی په یو تکلیف باندې چې دوی اخته یي تر وخته پورې دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي تر څو چې دوی هغه مالي مشکل حل شي.
نو اهمیت په دې کې چې په هغه سیمه کې وي دا زر رسیدګي کېدلی شي. تاسو د زر رسیدګي ستونزه وکړه یا د امکاناتو ستونزه وکړه چې په هغه سیمو کې کمی، ولې دلته ډېر داسې باورونه هم شته چې وخت نا وخت موږ ته اوریدونکي هم پیغامونه پرېښي، خپله خلک هم نه غواړي تر ډېره داسې په اسانه دوی روغتیایي مرکزونو ته لاړ شي او په اسانه دوی ناروغان ولیږدوي. خلک په کوم فکر کې دي، ولې یو حراس یا ویره موجوده ده؟
په دې اساس تر کومه ځایه پورې چې موږ معلومات لاسته راوړي دي خلک تر یو اندازې پورې ویره په ځای ده، ځکه دوی چې مثلا کوم شخصي کلینیکونو ته ځي واقعا چې هلته دې ته توجه نه کیږي چې یعنی دا د کوم ځای راغلی دی، د دو اقتصادي وضعیت په څه حالت کې دی، او اکثریت مشکل چې دی دا دی چې خلک د اقتصادي مشکل په خاطر نه غواړي چې شخصي کلینیکونو ته مراجعه وکړي، او کوم دولتي شفاخانې چې دي په مرکز کې خو ماشاءالله مشکلات نشته، خو بعضي خلک نشي کولای چې په خپل وخت سره
نو په لری پروتو سیمو کې مرکز کې خو ممکن ستونزې نه وي، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه تاسو په څیر ګڼ روغتونونه دلته فعالیت کوي، په لری پروتو سیمو کې دغه ستونزې د حل لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟
په لری پروتو سیمو کې خو تر اول باید د دولت د خوانه دولتي کلینیکونه یعنی کا ډېر امکانات نه وي، د یو دغه وخته پورې چې دوی صحیح امکانات خلکو ته برابرې، حتی په هفته کې یو وری کا موبایل کلینیکونه هلته یا صحیح خدمات
یو
ټیم هلته لاړ شي، دا هم خلکو ته ډېره مفیده ده، یعنی هغه د مرضونو کچه به ډېره راټیټه شي، د خلکو مشکلات به ډېر زیات رفع شي، او کوم شخصي شفاخانې چې دي د شخصي شفاخانو که دوی داسې یو همغږي ولري، دوی داسې یو همهنګي جوړه کړي، مثلا میاشت کې یواریم یعنی په یو میاشت کې یواریم دوی صحیح خدمات هلته خلکو ته وړاندې کړي، یعنی یو ټیم لاړ شي.
خو تاسو خو وړاندیز لرئ درسته، فرضاً تاسو په څیر ګڼ خلک مرکز ته منډه کوي دلته فعالیت کوي، فرضاً تاسو ولې د خوست په څیر یو لرې پراته ولایت نه راغلي دلته کار کوي، ولې هلته دا خدمات نه وړاندې کوي؟ داسې ګڼ نور خلک که دا خدمات کلیو بانډو او ولایتونو ته انتقالیږي فکر نه کوي دا ستونزه به خورا کمه شوې وي؟
دا به ډېره کمه شي، یعنی دا واقعا چې یو اساسي مشکل دی، نو مونږ په دې کې د کوم ورونه چې زیات سرمایه‌ګذاري کوي په افغانستان کې خصوصا په مرکز کې په شخصي روغتونونو باندې، کدی په ولایتو کې هم داسې یو اسانتیا خلکو ته جوړه کی واقعا چې دا مشکل به ډیر زیات رقم شي، یعنی په ولایتو کې مونږ داسې شفخانه نه لرو چې څلور ساعته فعالیت
وکړي. دا چې ولې نه کوي په دې اړه باندې خبرونه کې پاتې کیږي، خو اردن کې را سره ل میدان ورته غوښنه په خبرونه کې شته. خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني ستاسو لن نظر اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مهرباني د روغتي خدماتو پاړه کراته وې، روغتي ټیمونه، روغتي کلینیکونه، روغتي مرکزونه څومره مهم دي او ساس په ژوند باندې څه تاثیر او غیز لرلې شي؟
دا خو زه د خپل د وازګو نه غږی مرزوی د منطقه د شپه هم باندې د یو کلینیک د خښتا تقریبا 200 یو نیم زر کورونا موجود لري، تا نو کلینیک څه به شي لري دراسه چاته وای شو د شپې هم پلاستینه په دې ته نه بارم نه پیډی د شپې هغه کوم مریض چې بیا یو هغه په لور باندې یو مرشي یا د سخت مرشي
ولې نشته او ولې نشته فرضاً کلونه تیر شو ولې نشته؟ تاسو یو غوښتنه کړې امکانات ته موجود دي ولې نشته؟ بیا
غوښتنه کړې د څو ورې منځ شو وای دا چې دی واسي دی خو ته ملي کار باندې عملی کار نه کوم کومه تم د مخه کلینیکونه لږ دي خل لري دي مریضون مشکل ته مخه مخ تخته خچه مې شي.
نو باغ سیمه کې داس یو پنګوال یا تاسو هدا کل نشه کولې چې داس یو ټیم جوړ کړی چې هدا کل روغتي مشورې ولري په تیروم په جمی کې چې ناروغي ډېری وي داس نشته؟ دا څه څوک نشته دی، دا څه مشکل دی، یو څه مشکل دی. خیر سره رحمت الله تاسو غږ مونږ په خبرونه کې شریک کړ او تاسو دا مشکل امید چې رسیدګي ورته وشي او یو وخت کې حالت د روغتي مرکزونو شاهدان وو. بل اردن کې تورزو چې په خبرونه کې را سره شستړي مشه مهرباني تاسو نظر اورو. بلې اړیکه مو را سره وصل ده، لطفا خبري وکړئ.
السلام علیکم.
سلام سم په مینا نه کی ویل سلامات پښتنه مینا جناب دادران صاحب ته او ګران میلمه ته دادران صاحب ته تاسو د نه تخنی کرته
یو کوم چې روغ جوړ وایي مینا نه خیر ځان معرفي کړو ورو
مینا تاسو د رادیو همیشه نه مینا وال ان اعتراض تنګي وال دا وردګ ولایت نه
ان الله په همدې موضوع تاسو نظر او روکا لن نظر راته وي مهرباني روغتي مرکزونو کلینیکونو پاړه باندې اردن کې اړیکه شلېدلې د مونږ ته ځینو اوریدونکو په غږ ثبتونکو ماشین شمیرې کې هم په همدې اړه نظرونه پریښې دي. غوښتنه مو کړې وه چې د روغتیا مرکزونو د اهمیت په اړه سره وغږیږي. ګڼو اوریدونکو راته پیغامونه پریښې دي خو ډېر پیغامونه یې تشو. هغه چې پیغام لري هغه به درته خپرو. یو ځل بیا یادونه کوم کله هم چې 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ وهئ په اتومات ډول ستاسو غږ ثبتوي او تمه ده چې ستاسو غږ به د همغې موضوع په اړه وي چې مونږ په همغې ورځ پکې اور باندې خبرې کوو. نو نن دوی دروختي مرکزونو په اړه څو نظرونه پریخي دا ورو.
بلې دا زه د لږ ټولو کارکونکو اوریدو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کچيري په کلو کې د صحت لپاره مرکزونه جوړ شي او په کلو کې قابلیت تربیه شي. واقعا شزه وشي سره شلګي کولای شي که واقعا په دغه عرصه کې خلکو ته آگاهي ورکړ شي دا به په کلو باندونو کې ډېره ګټه ورسوي او ډېرې ښځې او ډېر کوچنیان هم ډېرې منډې او ډېرې خوندې به د مرګ وژغورل شي. تاسو دایمي همکار قاري صاحب پښتون یم. سلام.
انجینر ابراهیم خبرې کوم د کابل اعظم خدمت نه. د تاسو د دې نظر خوښتنې په مورد باید ووایم چې که چېرته طبي ټیمونه په وخت باندې کلو باندو ته لاړ شي او خصوصا د زمونږ د کلو باندو ځانه په طبي سطح باندې د هغوی سره خبرې وکړی شي او د هغوی هغه پوهه چې دا د خپلو اولادونو او همداسې د دوی روزمره ژوند په باره کې د هغوی سره روزنیزې خبرې وشي نو دا به ډېره فایده ولري او په دې سره به مونږ وکړی شو چې په راتلونکي کې یوه سالمه او یو پاکه ټولنه ولرو. نن زیات مشکل چې دا غاده ده چې زمونږ خویندې اکثر بې سواده دي، ناپوهه دي او د دې خپل روزانه ژوند خوڅن دي. اولاد د صحت او تربیت په اړه کې هیڅ قسم ذکر نه لري. نو دا یو ډیر مثبت اقدام ده. زه دې خبرې ماتړ کوم.
نن باندې کلی ازادي رادیو کارکون کو او اوریدونکو ته وړاندې کوم ریحان لغزنی چې خلک سره پړې کې شوی نه تاسو په دې اړه ویل چې روغتیایي مرکزونه څنګه مراجعه کوئ. په غزنی کې کومه ملکي شبخانه چې ده هغه چې کوم کار کوي هغه د کوم د ښار خلک چې دي د هغو ته ښه کار کوي. کوم خلک چې د لرو سیمو راځي د هغو بېخي کار مریضانې دغسې پراته وي بېخي تکسه کې نه وي. ډاکټران شته پکې بېخي له حساب نه زیات دي خو هلې کار نه کوي. دوی چا کار ته هم توجه نه کوي. خپلو متعقوب کرار نهسي.
ډیره مننه اوردونکو ستاسو نظرونه کلام او نظرونه وړاندیزونه پیغامونه او پوښتنې پاتې وی کولای شي 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره ته راته پرېږدي. یونس د ډیرو اوردونکو ټینګار په دی و چې دلته کا اما په هوای موجود وي تر ډیره سنځو حل کېدلی شي. دا اما په هوای کوم خلکو ته خورا مهم دي ستاسو په نظر؟ ځکه تاسو په دې برخه کار کوي. ناروغان څوک ډیر دي په هوای چاته خورا مهم دي په دې برخه کې؟
دقیقا دا ډیر یو مهمه خبره ده. یعنی زمونږ په افغانستان کې اساسي مشکل هم دا ده چې خلک عامه په هوای نه لري. په کوم لرو پرتو سیمو کې چې زیاتره خلک الته استوګندي هلته نه عامه په هوای موجودیت لري او کچيري دوی مثلا کلینیکونو ته یا دولتي کلینیکونو ته دسترسي هم لري. هغه خلکو ته د کوم د عامه په هوای په اړه څه د کوم پروګرام
نه دی. عامه په هوای کچاته ډیر وی ممکن ډیر ګټوري فرزن بیلابل طبقې موجود دي. خزو ته وی، میندو ته وی، ځوانانو ته وی، د کور مشرانو سپینګورو ته وی، کوم یو ډیر اغیز لري.
خصوصا خزو ته باید زیات عامه په هوای باره کې معلومات ورکړل شي ځکه اکثریت امیدوار خزې چې دي دوی ترڅو چې یو مشکل سره مخ نشي ډاکټران ته مراجعه نه کوي. یعنی هغه کوم مرحله چې دا هغه دی باید د ډاکټر د نظر لاندې تیر کی چې دا اساسا یو ډیر غټ مشکل ده. یعنی اکثرا مریضان چې اوس خپل موږ په روغتون کې زیاتره مریضان چې لرو سیزارین کاندید یعنی په امیدوار خزي عملیات کیږي نو دا مشکل چې دی د عامه پوهاوی مشکل دی. یعنی کدی چیرې عامه پوهاوی لرو دی دا مشکلات باندې را مخې کېدل، یعنی سیزارین ته یا عملیات ته ضرورت نه وو. دوی به کولای شو چې اول نه مثلا د ډاکټر د تعقیب لاندې، د ډاکټر د درملنې لاندې دا پروسه.
نجیب را سره د هیویل ولسوالۍ نه په اړیکه کې د خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ورور را سره په اړیکه کې ستاسو نظر اورو د خبرونه پاړه. دا اردوونکي خبرې نه کوي، بلته سرور ښکارا کوو. عبید الله عبید به مو د یو بل اردوونکي په لوري بوزي چې دا وخت را سره شته په اړیکه کې. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي مهرباني. بلې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. د خبرونه وخت کم میکه خبرې نه کوي، تلفون نه اړیکم مو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر بخیر راغلی دوخې سم محترم. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشي.
بلې سلامونه تاسو وړاندې کوم. ستاسو دواړو ستاسو مېلمانه ته
خیر
دواړو سندران صاحبان ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني په خیر اوسې. مخکې موضوع باندې چې خبرې کېدلې، تاسو تل را سره پیغام او وړاندې شریک کړی. عامه پوهاوی یو مهمه موضوع یادېږي چې دلته ډاکټر یونس هم پرې ټینګار وکړ. دا د چا لخوا اړیکه مو صفانه ده؟ او بخې نو خیر ساسو اړیکه به شلیږي تون کوي له سره په اړیکه کې نشوي. نو غږ سپتون کې ماشین شمیره لرو، هغې ته راته پیغام پرېږدي. بل اردوونکي ته ورځو. خبرونه ته بخیر راغلی، امید چې په یو ښه موقعیت کې وی او غږ مو صفا وي. مهرباني ځان معرفي کړئ. ښه، د اردوونکي هم خبرې نه کوي. بیرته تاسو بحث ته راځو. ده اما په هوایي د چا لخوا باید موجود وي؟
یوسف جانا، اول خو د دولت د خوانه باید داسې یو ټیم جوړ شي چې په دې سیمو کې خلکو ته د عامه پوهاوي په باره کې یو ښه پروګرام ولري. خلک په یعنی تشویق شي دې ته چې دوی هغه یعنی اوس داسې یو
که دولت د کمو امکاناتو وایي. مخکې رحمت الله له میدان وردګو نه ویل چې 1200 شاوخوا کورونه اوسي، ولې دوی تر اوسه یو کلینیک روغتیایي مرکز نه لري؟
بالکل.
دلته خلکو مسؤلیت،
خلک هم کولای شي. یعنی زما په نظر هغه ورونه چې غواړي په مرکز کې سرمایه گذاري وکړي، دوی مثلا تاسې خپل وینئ چې په مرکز کابل کې روغتونونه بیخي بشمیره زیات شوي دي. کدی چې ولایاتو کې یعنی ډیر یو په کمه امکاناتو باندې دی کولای شي چې یو صحی مرکز جوړ کړي او څلر وشته فعالیت چې ولري دی. یعنی دا څلر وشته فعالیت موږ په مرکز کې دومره زیات خصوصي شفاخانو کې نه لرو، چې دا زموږ یو ډیر غټ مشکل دی حتی په مرکز کې.
او د دغه ترڅنګ تاسو درسته د فرض نام تجارت کوي او کلینیکی خدمات مختوړی خلکو ته کار کوي، فکر نه کوي مناسبه به وي چې تاسو یو وړیا د روغتیایي مشورو ټیم ولرئ، تاسو یو ټولنه لرئ په دغو کې په دې باندې کار وشي؟ دولت به خپل مشکل لري، خلک هم، او تاسو د ټولنې یو
مونږ کوم پروګرام چې په خپل شفاخانه کې شروع کړی دی انشاءالله. اول خو مونږ د حمل میاشت کې د بعضو شرکتونو سره خبرې کړې دي، یعنی د دوا شرکتونو سره. هغوی زموږ سره د همکارۍ وعده کړې ده چې مونږ به تاسو سره همکاري کوو. یعنی فری سایټ کمپ مونږ غواړو چې جوړ کړو په هفته کې. یعنی کوم متخصصین ډاکټر صاحبان چې زموږ سره دي، چې کوم مرضونه مثلا بیخي په لرو پرتو سیمو کې زیات دي، نو هغه ډاکټر صاحبان به زموږ سره ځي هلته د فری کیمپ یعنی یو سایټ به جوړوو هلته. او خلک به مخکې د مخکې نه یا جمعتونو کې هغه کې خلک به د مخکې نه خبرو چې مثلا موږ په دې ورځ یا راځو دلته.
تاسو به خپل سیمو ته ځئ؟
او سیمو ته به ځو، ډاکټر صاحبان سره به سیمو ته ځو، هلته به موږ رایاګان
خلکو ته. دا خو یوازې ستاسو د روغتون خدمات شو، اما که په ټوله کې دا ټولنه چې د ډاکټرانو او طبي ټولنه موجوده، دوی ورته یو مسؤلیت په غاړه واخلي، فکر نه کوي مناسب کار به وي؟
ډېر مناسب او ډېر زیات به مفید وي. یعنی زیاتره شفخانې دي چې دوی همدا پلان لري. د زیاتره شفخانو سره چې ما خبرې کړې دي، دوی زما سره په دې نظر کې واقعا هم نظر دي. دوی غواړي حتی کمپنۍ، یعنی کمپنۍ غواړي چې په دې کې موږ سره همکاري وکړي. د دوا د لحاظ چې دوی موږ سره وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته فری دوا درکوو چې هلته تاسو یعنی زیات کوم دواګان چې زیات مصرف لري خلکو ته. تاسو
په همدې عرصه کې د څومره مودې رئیس کار کوئ؟ یو خو د عامه پوهاوي برخه شوه چې تاسو ویل چې په دې برخه کې د هر قشر یا د هر طبقې مسؤلیت څه دی. کوم ډول ناروغان دي چې هغوی فرزن څه ډول خدمات ډیر خوښیي؟ فرزن ستاسو روغتون ته راځي، نور روغتون ته راځي، لارښوونې ممکن زیاتې وي، خدمات کوم مهم دي؟
په ټوله کې یعنی زمونږ یو کال کېږي چې فعالیت هم شروع کړی دی په شفاخانه کې. یعنی اکثرا مریضان چې مونږ ته راغلي دي او کوم برداشت چې مونږ کړی دی تر اوسه پورې، خلکو ته په اول قدم کې ابا کیفیته دوا ډیره مهمه ده. یعنی یو نفر یو مریض د ډیر لر ولایت نه تا ته راځي، مثلا مرکز ته راځي، کرایه مصرفیږي، وخت ضایع کیږي، د کار لویږي، او دلته چې یعنی هغه دوا صحیح ده، معاینات به هم دقیق وشي. ډاکټر صاحبان ماشاءالله ښه تکړه ډاکټر صاحبان دي، که چیرې هغوی ته په ښه کیفیت باندې ښه کوالټي باندې دوا ورنکړل شي، نو هغې نا امیده دي، هغې نا امیده زیدې کې زمونږ د ډاکټر صاحبانو او د شفخانو غاړم بندیږي، او دا خپل یو ناکامي ده. نو هغه اصلا کې کړه شخصي شفخانه دې ته لږ توجه وکي، په خپل دوی خپل مثلا خپل شفخانه ناکامي
تر څنګ کوم طبقې ته خاص خدمات باید ولري چې هغه ډیره متاثر وي.
خصوصا زیات مشکلات مونږ په زنانه یعنی ښځو طبقو کې زیات مشکلات لرو، چې هغوی فقط د همدې مشکل په خاطر نه غواړي چې ډاکټر صاحبان ته مراجعه وکړي، یا د دوا کوالټي صحیح نه ده، یا مثلا معاینات بې ځایه معاینات مریضانو ته کیږي، یعنی ضرورت نشته معایناتو ته خصوصي شپخانو کې هغې ته معاینات وشي، یا مثلا
امید چې د خلکو د تاسو یو ځانګړی تخفیف ولري تر څو دا خدمات ټولو خلکو ته په صحیح ډول ورسیږي. خیر اوسې ډاکټر یونس، ستاسو له مشورو وړاندیزونو په خپرونه کې له نظرونه چې را سره شریم وکړو درنو اردوونکو له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. لا مو هم که وړاندیزونه پاتې وي، غږ ثبتوونکي ماشین شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.